आज व्यू 360 में पाकिस्तान और चीन का राहदारी मंसूबा 10 साल बाद भी दूसरे मरहले में क्यों ना जा सका, अब तक के मंसूबों से मुल्क में क्या तब्दीली आई है, जायजा लेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 10 साल पहले चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी या सीपैक का आगाज इन उम्मीदों के साथ हुआ कि इससे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी और अरबों डॉलर की चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत को बहुत तगड़ा कर देगी, बेरोजगारी कम होगी, बिजली की कमी का मसला हल हो जाएगा और ग्वादर बंदरगाह की तामीर से तजारत में इजाफा होगा। तो क्या पाकिस्तान को चीन के इस मंसूबे से जो तवक्कोआत थी वो पूरी हो रही हैं? क्या चीनी सरमायाकारी की वजह से पाकिस्तान ने अमरीका और दूसरे ममालिक से ताल्लुकात को दांव पर लगाया है? क्या जिन इलाकों में ये तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं वहां की मुकामी आबादियों की तकदीर बदल गई है? और क्या चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान की मईशत को कोई फायदा हुआ है? आज के शो में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और जायजा लेंगे इस राहदारी के तहत चलने वाले मंसूबों का। सीपैक से पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे, शाहराहों की तामीर और तवानाई के कई मंसूबे मुकम्मल हुए हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 के आखिर तक तकरीबन 19 अरब डॉलर की लागत से 28 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके। कुछ मंसूबों पर काम जारी है और चंद ताखीर का शिकार हैं। सीपैक के तहत चलने वाले मंसूबों के नाकदीन कहते हैं कि चीन की सरमायाकारी का एक पहलू कर्जे हैं जिनका बोझ पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कोरोना की वबा के अलावा गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से सीपैक के कुछ मंसूबे ताखीर का शिकार हुए। अगरचे तवानाई और बुनियादी ढांचे के कई मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन दूसरे मरहले में जो इक्तसादी और सनअती जोन्स कायम किए जाने थे उन पर अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। गुज़िश्ता एक दहाई में चीनी मंसूबों और मुल्क में काम करने वाले हजारों चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी भी सीपैक के लिए एक चैलेंज बनी रही। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अलावा बलोचिस्तान के कॉम्परस ग्रो भी चीनी तनसीबात और शहरियों को निशाना बनाते रहे। बलोच कॉम्परस्तों का मौकफ है कि उन्हें इस सरमायाकारी से कोई फायदा नहीं और चीन उनके कुदरती वसाइल पर कब्जा खत्म करे। हाल ही में सीपैक के 10 वर्ष पूरे होने पर पाकिस्तान के वजीर प्लानिंग और डेवलपमेंट एहसन इकबाल का कहना था कि तवानाई के मंसूबों की बदौलत मुल्क में 11,000 मेगावाट बिजली का इजाफा हुआ है। वजारत के आदादोशुमार के मुताबिक सीपैक के तहत अब तक तवानाई के 14 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन सीपैक के दूसरे मरहले में साल 2020 से साल 2025 के दरमियान पाकिस्तान में 9 इक्तसादी और सनअती जोन्स तामीर किए जाने थे लेकिन ये सनअती जोन्स तामीर नहीं हो सके। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। साकिब, कराची में भी तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना था, क्या हुआ इन सब जोन्स का और क्या रुकावटें हैं, इन पर काम क्यों नहीं हुआ अब तक?
बिल्कुल असद, आप सही कह रहे हैं कि सीपैक के तहत 9 इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे और इन 9 में से भी 4 को प्रायोरिटाइज किया गया था और चारों पाकिस्तान के चारों सूबों में एक एक इकोनॉमिक जोन था जिसमें से एक सिंध में मौजूद था जो कि कराची से 55 किलोमीटर दूर धाबेजी के मकाम पर बनाया जा रहा था, दूसरा कशकई जो कि पेशावर के करीब है वाकई है वहाँ पर बनाया जाना था, तीसरा बोस्तान बलोचिस्तान में बनाया जाना था और चौथा शेखपुरा पंजाब में बनाया जाना था। लेकिन इन चारों में अगर आप प्रोग्रेस देखें तो ऑन ग्राउंड अब तक कोई भी कहीं पर भी कोई भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है और इसमें अगर सबसे जो कहा जा सकता है कि बहुत ही आसानी है होगी उसके बनाने में और उसको जोन है जहाँ पर पोर्ट चंद किलोमीटर के फासले पर है लेकिन अब तक वहाँ पर काम का आगाज नहीं हो सका है। हमने खुद फिजिकली भी वहाँ पर जब विजिट किया तो वहाँ पर बिजली, पानी, गैस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक प्रोवाइड नहीं किया गया है जिसके बिना पर अब तक वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर नहीं आ सकी है। इसी तरह अगर हम बात करें रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तो वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर 90% से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया गया है और 18 के करीब पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज हैं जिन्होंने वहाँ पर अपनी तामीरात, अपनी सनअतें कायम करने, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बनाने के लिए वो राजी भी हो चुके हैं लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं तो अब भी बहुत कुछ होना बाकी है। जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को जो उनका आइडिया ये था कि इसके जरिए पाकिस्तान में जो सनअती पैदावार है उसको बढ़ाया जाए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से कि कराची में या इसके अलावा भी अभी तक कोई भी सनअती जोन जो है वो ऑन ग्राउंड उस पर कोई काम नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। حکومت پاکستان کے لیے اربوں ڈالرز کے چینی منصوبوں کی سیکیورٹی ایک چیلنج رہا ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں چینی شہریوں اور بلوچستان میں بلوچ عسکریت پسندوں کی طرف سے حملوں کی وجہ سے بھی سی پیک پر کام کی رفتار متاثر ہوئی. بلوچستان میں چینی اور دیگر غیر ملکی کمپنیوں کی سرگرمیوں پر بلوچ اور پشتون قوم پرست جماعتوں نے کئی بار تحفظات کا اظہار کیا ہے. صوبے کے قوم پرست رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ہونے والے معاہدوں میں صوبے کے مفادات کو نظر انداز کیا گیا ہے. صوبہ بلوچستان میں گوادر کی بندرگاہ اور وہاں سرمایہ کاری کے بارے میں مقامی آبادی کو شکایات ہیں کہ ان کی زمین اور وسائل تو استعمال ہو رہے ہیں لیکن اس معاشی سرگرمی سے انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ رہا. گوادر کی حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں.
ڈالر مافیا دوبارہ عروج پہ ہیں، پھر آ چکے ہیں. پانی کا نظام درم برم ہے، بجلی کا نظام درم برم ہے، اور ڈرگز دن کی روشنی میں جاری ہے. جب یہ عوام اتنے تنگ آ رہے ہیں، اتنے بارڈر میں بدتخوری عروج پر ہے، نوجوانوں کو لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، چیک پوسٹوں پہ جو تذلیل کر رہے ہیں، تو ہمارے راستے میں پرامن جدوجہد سیاسی کارکن کے لیے راستہ کون سا ہے؟ جمہوری جدوجہد تو ہم کریں گے. قانون و آئین کے دائرے کے اندر جتنے راستے ہو سکتے ہم اختیار کریں گے، اور کوئی ہمیں اس کا پابندی نہیں لگا سکتا کہ ہم احتجاج نہ کریں.
سی پیک سے متعلق حکومت بلوچ قبائل اور قوم پرست رہنماؤں کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوئی ہے اور کس حد تک دور کر سکی ہے، کس حوالے سے کوئی انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے، مقامی افراد کتنے پر امید ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری اس وقت کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. مرتضی، مقامی افراد کے سی پیک کے آغاز سے ہی کچھ تحفظات ہیں، پچھلے 10 برسوں میں کیا کسی حکومت نے انہیں دور کرنے کی کوشش کی؟
ہاں جی بالکل اسد، جو گوادر ہے وہ سی پیک کا اقتصادی جو راداری ہے اس کا نقطۂ آغاز ہے، اور وہاں سے ہی جو صورتحال ہے تحفظات کے وہ بہت زیادہ ہیں. 10 سال گزرنے کے باوجود آج بھی گوادر کے لوگ جو ہے، مقامی لوگ، ان کو پانی، جو بنیادی سہولیات ہے، صحت، تعلیم، وہ میسر نہیں ہے. جیسا کہ مولانا ہدایت الرحمان نے بھی کہا کہ وہ اپنی جدوجہد اس حوالے سے جاری رکھیں گے. وہاں کے مقامی لوگوں کو یہ تحفظات ہیں کہ جو سی پیک ہے وہ ان کی سرزمین پر تو اس کو بنایا جا رہا ہے، جیسے کہ ابھی ایک ایئرپورٹ جو فنکشن ہونے والا ہے کچھ عرصے میں، لیکن اس کے باوجود جو مقامی لوگ ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہوئے. اور جو بلوچستان کے مختلف اس دوران وزیر اعلیٰ آئے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے اعتماد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد کی وفاق کی جانب سے اعتماد میں نہیں لیا جاتا، جو سی پیک کے مختلف منصوبے ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی کافی تحفظات کا سامنا ہے.
تو مرتضی، جو ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی کچھ احتجاج بھی ہوا گوادر میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقوں میں جس طرح سے احتجاج ہوتا رہتا ہے، تو صوبائی حکومت کی طرف سے کیا بات چیت پھر کی جاتی ہے ان احتجاج کرنے والے افراد سے؟ کیونکہ اس سے پہلے جس طرح آپ نے بھی مینشن کیا، سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ صوبائی حکومت کو تو ان منصوبوں پہ اعتماد میں لیا ہی نہیں جاتا، تو صوبائی حکومت کیا بات کرتی ہے پھر ان احتجاج کرنے والے لوگوں سے؟
ہاں جی بالکل، کیونکہ گوادر میں جب یہ سی پیک کا منصوبہ شروع ہوا اس وقت سے ہی مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی آواز بنی ہے وہ گوادر کو حق دو تحریک ہے. اس کے حوالے سے جب 2 بار انہوں نے احتجاج کیا تو وزیر اعلیٰ بلوچستان وہاں پر گئے اور انہوں نے ان سے بات چیت کی اور انہیں جو ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ تھے اس پر یقین دہانی کرائی. لیکن خود وزیر اعلیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق وزیر اعلیٰ بلوچستان سے نہیں بلکہ وہ وفاق سے ہے، اور وہ اس پر وفاق سے متعدد بار بات کر چکے ہیں، لیکن جو مسئلے کا حل ہے وہ وفاق کے پاس ہے، نہ کہ صرف جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے ان کے پاس ہے.
بہت بہت شکریہ مرتضی ظاہری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ بلوچستان میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس حوالے سے اس وقت کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور صوبائی حکومت کے پاس کہنے کو کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. سی پیک کے منصوبوں پر ترقی کرنے والے جو خواب دیکھنے والے لوگ تھے، دوسرے صوبوں کے لوگ بھی شامل تھے اس میں، جنہوں نے گوادر میں اس وقت زمین خریدنا شروع کی جب وہ ایک بالکل غیر آباد شہر تھا. مستقبل کے ایک کمرشل ہب کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان بھر سے پراپرٹی ڈیلرز نے گوادر کا رخ کیا، اپنے منصوبے متعارف کروائے جس میں شہریوں نے سرمایہ کاری بھی کی. 2016 میں گوادر کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں سرمایہ کاری کرنے والی نگہ جہانگیر سے وائس آف امریکہ کی سمن خان نے گوادر میں ترقی کے بارے میں ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی.
ہم نے گوادر میں جو پلاٹ اپنا لینے کا سوچا وہ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا کہ بڑی اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے کہ بھائی بہت زبردست کمرشل ہب بن رہا ہے جہاں پر لوگ انویسٹ بھی کر رہے تھے, دیکھ بھی رہے تھے, اپرچونیٹیز بہت تھی, بہت مطلب خواب ایک اچھا نظر آ رہا تھا کہ کل کو بجائے کہ ہم اب دبئی جانے کا سوچتے ہیں یا وہ کرتے ہیں وہاں پلاٹنگ کر لینے کا تو ایک خواب لگتا ہے, لیکن اگر اپنے ہی ملک میں ہمیں یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے تو ہم تو اس میں بڑا خوش تھے. اور ہم نے دو کینال کا پلاٹ لیا تھا اور بڑے ہم نے ارمانوں سے لیا تھا, اس کی ہم نے 2,65,000 ہم نے اس کی ڈاؤن پیمنٹ کی, اس کے بعد پھر انسٹالمنٹ کا سلسلہ تھا, ہم نے کچھ انسٹالمنٹس دی بھی, لیکن اس کے بعد پھر مختلف قسم کی جب نیوز سنی ادھر ادھر تو پھر ہم نے اپنے انسٹالمنٹس کا سلسلہ روک دیا, وہ اس لیے کہ ملکی حالات بھی ایسے تھے, نیوز میں تو بہت کچھ دکھاتے ہیں, اس میں تو اتنی پروگرس اس کی دکھاتے ہیں کہ سی پیک پہ یہ ہو گیا ہے یہ بن گیا ہے, لیکن ہم نے جو دیکھا کہ نقشے میں جو پلاٹ ہم نے لیے وہاں تو کوئی ورکنگ ابھی ہمیں نظر نہیں آئی. جب ہم نے انسٹالمنٹس روکی تو انہوں نے ہمیں پتا کیا, لیکن ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ہمیں ابھی پروگرس نظر نہیں آ رہی تو اس لیے ہم ذرا تھوڑا سا اپنا بھی تسلی کر لیں دین ہم اسٹارٹ کریں گے, لیکن ابھی پھر اتنے مطلب اس کے بعد اتنے مہینے گزر گئے تو ہمیں کوئی اس میں پروگرس کی رپورٹ انہوں نے نہیں بتائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام ہو گیا ہے اس میں یہ ہو گیا ہے. اسپیشلی میں اس کی بات کر رہی ہوں جس میں ہم نے پلاٹ لیا تھا, پریشانی بھی ہوتی ہے لیکن پھر خواہش بھی ہوتی ہے کہ کاش کہ اس پہ کام ہو, یہ اسٹارٹ ہو کام تو ہم پھر اپنا سلسلہ مزید آگے شروع کر دیں.
سی پیک منصوبے کے 10 سالوں میں پراپرٹی انویسٹمنٹ میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے. سمن خان نے ایک ایکسپرٹ سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے اس منصوبے میں کیا لوگوں کا اعتماد اب تک بحال ہے.
ہم 100% ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اس بات پہ کہ جی دیکھیں یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ نے ایک یہ کموڈیٹی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے آج لی اور کل 2 روپے منافع میں آپ نے بیچ دی, یہ آپ نے ہولڈ کرنی ہے, یہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے ہولڈ کرنی ہے کہ دے ول تھینک یو لیٹر. آپ اینڈ میں ایک کریڈیبل گروپ سے ایک فلی ڈیولپڈ پیس آف پراپرٹی خرید رہے ہیں جس کا ایک ایسٹ ویلیویشن آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی, مگر ہم ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ جی یہ لانگ ٹرم ہے, کیونکہ اگر کلائنٹ میں ایکسپیکٹیشن ان کی غلط ہے تو پھر کلائنٹ خوش نہیں ہوتا, اور اگر کلائنٹ خوش نہیں ہوتا تو میں نے فیل کر لیا ہے ایٹ مائی جاب. تو ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے کلیئر ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ. بلوچستان تو ایک نو گو ایریا سمجھا جاتا تھا, مگر پنجابیوں نے بہت امبریس کیا, مچ مور دین اینی ادر پارٹ آف دا کنٹری, اور پنجابیوں کو جو ان کی انویسٹمنٹ تھی وہ ان کو اس ویژن کی سمجھ آئی کہ ہم اس پورٹ کو اس ایک ایریا کو ٹرانسینڈ کر دیں گے انٹو نیو پاکستان. ہم بہت انگیج کرتے ہیں اپنے انویسٹرز کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں, اور صرف ہم نہیں کر رہے, یہ چائنا کر رہا ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے, یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کر رہی ہے. ہم نے فیل یہ ضرور کیا کہ کوئی لوگوں کو کیونکہ معیشت پہ پریشر آیا تو کوئی لوگوں کا بلیف جو تھا وہ ہلکا ہوا, مگر ابھی بھی بہت لوگ ہیں جو سی پیک میں بلیف کرتے ہیں, گوادر میں بلیف کرتے ہیں. 10 سالوں میں جب سے کام شروع ہوا ہے, 8 سالوں میں, تو ابھی وہاں کے ڈیسیلینیشن پلانٹ جو پانی کو سمندری پانی کو پینے کے قابل کرتا ہے وہ انوگریٹ ہو گیا ہے, وہاں روڈ نیٹورک بن گیا ہے, پورٹ تیار ہو گئے, فری ٹریڈ زون جہاں ہیڈ کوارٹرز ہوں گے یہ پورٹ اتھارٹی کے اور فیکٹریوں کے, اور ہوٹل چائنیز کا اپنا ہوٹل, یہ سب کچھ بن چکا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں بیک بون ڈیولپمنٹس. یہ ایک بار آپ کی فلی ڈیولپ ہو جائیں, اور ایئرپورٹ بھی ان میں شامل ہے کہ ایئرپورٹ بھی آپ کو آن لائن ہو جائے, جیسے یہ کرٹیکل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس آن لائن ہو جائیں گی تو آپ ایک دم سے گوادر کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیں گے.
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت پاکستان میں توانائی کے 18 منصوبے لائے گئے, جن میں سے 9 کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں. ان کی وجہ سے ملک میں بجلی کی طلب کو پورا کرنے میں کچھ مدد تو ملی, لیکن ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے بیشتر ممالک اور ماہرین ماحولیات کوئلے جیسے فوسل فیول سے توانائی پیدا کرنے کے طریقہ کار کی مخالفت کر رہے ہیں, تو پاکستان کوئلے کے نئے پاور پلانٹس لگانے پر کیوں راضی ہوا جبکہ ان کی لاگت بھی کچھ کم نہیں ہے. سمن خان نے یہی جاننے کی کوشش کی.
جب سی پیک پاکستان میں آیا تو پاکستان کو 2-3 بڑے میجر چیلنجز کا سامنا تھا. نمبر 1 بجلی کی جو کہ بندش تھی بہت بڑا مسئلہ تھا, جس کی وجہ سے ہر سال پاکستان 4-5 بلین $ کا پاکستان کو لاس ہو رہا تھا. اس نے ہمیں الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ کو مینج کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. میں اس سے بات کر رہا ہوں 2013-14 کی, تب ہماری جو کہ پر کیپٹا کنزمپشن تھی بجلی کی وہ تھی صرف 457. اب جو پر کیپٹا کنزمپشن ہے وہ 647 ہے کلو واٹ پر آور. اب امیجن کریں کہ جی اس سال میں منصوبے نہ لگے ہوتے تو ہمارا ابھی تک کیا حال ہوتا. کیا پاکستان اور چائنا کا سارا فوکس سی پیک میں صرف کول پہ تھا؟ نہیں, پاکستان اور چائنا کا جو میجر فوکس ہے وہ رینیویبل پہ ہے. مگر اس وقت 2013-14 میں جیسے میں آپ کو بتایا ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ تھی, ہمارے ملک سے انڈسٹری جا رہی تھی, ہمارے ملک کو 4 سے 5 بلین یو ایس ڈالر کا پر ایئر نقصان ہو رہا تھا, ہمیں امیجیٹلی اس کو ریکور کرنا تھا, ہم نے وہ کیا.
کول پلانٹ لگنے چاہیے کہ نہیں لگ جائیں گے, اس پہ بڑی ڈبیٹ ہے. اس کے دونوں اسپیکٹس ہیں, لگنے بھی چاہیے اور نہیں بھی لگنے چاہیے. لگنے اس صورت میں چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے پلانٹ ہوں جو کہ زیرو کاربن پروڈیوس کریں, ٹھیک ہے جی. جیسے جرمنی کے اندر ابھی انہوں نے ایک پلانٹ برلن کے اندر لگایا اور اس کے ارد گرد ساری آبادی ہے, لیکن وہاں پہ زیرو مشن ہے اور اس میں جو بھی کولے سے سلفر جو آ رہی ہے وہ سلفر ایز اے بائی پروڈکٹ اس کو کیپچر کر رہے ہیں اور اس سے سلفیورک ایسڈ بنا رہے ہیں جو کہ بائی پروڈکٹ ہے, اور وہ آپ کی جتنی بھی کیمیکل انڈسٹری ہے اس کے اندر وہ یوز ہوتا ہے. ہم وہ بھی ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لے آئیں تو ہمارے پاس جس کوالٹی کا کولا ہے جس میں سلفر زیادہ ہے اس سے ہم یہ بائی پروڈکٹ بھی بنائیں گے, اور ہم یہ دونوں چیزیں جو ہم کولا بھی امپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ہائی کوالٹی کا کولا آئے گا تو اس میں ان پلانٹ پہ چلے گا, تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ بھی ہم را مٹیریل وہاں سے یہ کریں, ہم ٹیکنالوجی کیوں نہیں لے کے آتے.
جو ہمارا کول بیس الیکٹریسٹی کا کنٹریبیوشن ہے ہمارا نیشنل مکس میں وہ لیس دین 10%, آلموسٹ 9% ہے. آلودگی کا جو مسئلہ ہے یا کلائمیٹ چینج کی جو بات کرتے ہیں, پاکستان کا تو شیئر ہی نگلیجیبل ہے. یورپین یونین کی جو الیکٹریسٹی کول سے پیدا ہوتی ہے وہ 14% ہے. انہوں نے ایک بھی انسٹیمیٹ کیا تھا کہ جب جرمنی کو شفٹ ہونا ہے کول سے رینیوبل میں تو 40 بلین یورو چاہیے. پاکستان جیسا ملک اس کو افورڈ کر سکتا ہے یا کرم؟ ہم اپنے حالات کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ موو کر رہے ہیں, اور جو ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ تھی ہم نے اس میں بھی ہم نے سپر کریٹیکل جو کہ کول پاور پلانٹس ہیں وہ لے کے آئے, اس کی فیزیبلٹی کو کیا. جو پاکستان کا ابھی انرجی پلان ہے 2047 تک پاکستان نے 11,500 میگا واٹ ریٹائر کر دینی ہے فوسل فیول بیس انرجی, جس میں کول بھی ہے. ہمارا جو سچویشن ہے نا, میرا نہیں خیال کرتا اس میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے. ہمیں اپنے انڈیجنس ریسورس کو یوز کرتے ہوئے استعمال کیا, مگر ہم پھر بھی کانشیس ہیں, اب سارے کا سارا رینیوبل کی طرف لے کے جا رہے ہیں.
سی پیک کے پہلے مرحلے میں بہت سے منصوبوں پر کام ہو چکا, مگر یہ سی پیک دوسرے مرحلے میں کیوں داخل نہیں ہو سکا؟ اس حوالے سے کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے یہ سست روی کا شکار ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کی پالیسیوں کے عمل دخل کی بات ہے, جبکہ کچھ ماہرین کے خیال میں پاکستان نے دوسرے مرحلے میں جو انفراسٹرکچر کھڑا کرنا تھا اور جو اسپیشل اکنامک زونز بنانے تھے وہ نہیں بنائے گئے, جس کی وجہ سے سی پیک پر کام آگے نہیں بڑھ سکا. اس وقت ہم بات کرتے ہیں ایٹ ڈیٹا سے منسلک عمار انیس مالک سے, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. عمار, سی پیک کی سست روی کن وجوہات کی بنا پر ہے؟ کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا دباؤ اس میں ویلڈ تھا یا ہے؟
دیکھیے, مجھے سی پیک کو دیکھتے ہوئے اب 10 سال ہو گئے ہیں, اور میرا جو بنیادی اختلاف ہے اس پورے مفروضے سے کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہوگا, وہ یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا دھیان ہارڈ ویئر کے اوپر ہے. مطلب فزیکلی جو چیزیں کریٹ کرنی ہوتی ہیں, روڈز, بریجز وغیرہ, ان پہ بہت زیادہ دھیان ہے, لیکن معاشی ترقی کا جو سافٹ ویئر ہے جہاں پہ انسانوں نے کام کرنا ہے, یہاں پہ ایک بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, آئی تھنک وہاں پہ ہماری اٹینشن کا فقدان ہے. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بیرونی طاقت آ کے کسی بھی ملک کی ترقی کو کک سٹارٹ کر سکتی ہے جب تک وہ ملک خود اندر سے اپنے آپ کو اصلاح نہیں کرتا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے پہلے مرحلے میں, جیسے آپ نے کہا, جو منصوبے یہاں پہ لگانے تھے وہ انہوں نے لگا دی ہیں. سڑکیں, بجلی, یہ تمام چیزیں انہوں نے کی. ہم اس پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کول پاور لگنی چاہیے تھی یا نہیں, مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بجلی بھی اب انہوں نے مہیا کر دی ہے, سڑکیں بھی بنا دی ہیں. اب یہاں پہ پاکستانی حکومت کا کام تھا کہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو موبلائز کرتی اور منصوبوں سے فائدہ اٹھا کے اپنی اکنامک گروتھ کی طرف دھیان دیتی, لیکن وہ جو اصلاحات تھیں وہ مجھے نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی. یہی وجہ ہے کہ فیز 1 تو ہو گیا, لیکن فیز 2 میں اب یہ وقت ہے کہ پاکستان خود اصلاح کرے اور اس طرف آگے بڑھے.
تو اب سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے اب تک کے جو منصوبے تھے ان سے پاکستان کی معیشت کو کوئی ٹھوس فائدہ پہنچا ہے؟
دیکھیں جیسے آپ کے پیکج میں بھی ماہرین نے کہا اگر یہ منصوبے بھی نہ لگتے پاور کے سیکٹر میں, جو کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 60% سی پیک جو ہے وہ صرف پاور کے منصوبے لگے ہیں, اگر یہ بھی نہ لگتے تو آج پاکستان کی معاشی صورتحال اس سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتی تھی, ہماری بجلی جو ہے اس کی سپلائی اور کم ہو سکتی تھی. مگر یہ بات بھی درست ہے کہ آئی پی پی پالیسی کے تحت چائنیز انویسٹرز نے پاکستان میں جو انرجی کے منصوبے لگائے ہیں اس کا جو ماڈل ہے وہ انسسٹینیبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بجلی جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے ڈالرز میں, بے شک منصوبے پاکستان کے اندر لگے ہوئے لیکن ہم بجلی ڈالرز میں خرید رہے ہیں, اور ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں جب مضبوط ہوتی ہے روپیہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, تو پاکستانی عوام کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ڈالروں میں خریدی ہوئی بجلی کو ان کو ری پیمنٹس کر سکے, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں بجلی تو مہیا ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ آج سے 10 سال کے مقابلے میں کافی بہتر ہے, مگر جس نرخ پہ بجلی ہمیں مل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کی جیسے کہتے ہیں نا کمر ٹوٹ گئی ہے.
ایک لمبی ڈبیٹ ہے ہمارے اس حوالے سے کہ بجلی جو پیدا ہو رہی ہے وہ جنریشن تو ہے لیکن ڈسٹریبیوشن کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. تو یہ جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے اس کا عام شہری کی زندگی پہ کیا اثر پڑا ہے؟
آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک عام شہری کا تعلق ہے تو اس طرح کے تمام منصوبے میں یہی مسئلہ ہوا کرتا ہے کہ عام شہری جو کہ سڑک پہ چل رہا ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے یا وہ موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے اس کو ان سڑکوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. زیادہ تر جو موٹر ویز پاکستان میں بنے ہیں لاہور سے کراچی میں آمد و رفت تو بہتر ہوئی ہے لیکن ڈائریکٹلی اس آدمی کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا. عام آدمی ویسے بھی زیادہ تر سفر ٹرین پہ کیا کرتا ہے, ان کے پاس تو بسوں کے ٹکٹ لینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو آئی تھنک یہ بات
گروتھ میں ہمارا, اگر ہم اکنامک گروتھ میں اوورال ملک کی بات کرتے ہیں تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ تو جاتا ہے, وہ کچھ حد تک تو پہنچتا ہے. اتنے منصوبے مکمل ہوئے ہیں اب تک تو اس کا امپیکٹ یا اس کا کچھ فائدہ آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں پہنچا ہے, کہیں نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے کسی لیول پہ اور بینیفٹ کیا ہے عام آدمی نے اس سے؟
جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ٹرکل ڈاؤن والی آپ کی بات ہے وہاں پہ حکومت پاکستان کی اپنے سٹیپس آنے کی ضرورت تھی. یہاں پہ ٹرکل ڈاؤن ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان منصوبوں کی بنیاد پہ پاکستان میں فیکٹریاں لگیں اور لوگوں کے لیے نوکریاں پیدا ہوں. جب نوکریاں پیدا ہوں گی تو لوگوں کے جیبوں میں آمدن آئے گی اور وہ اس پہ خرچ کریں گے.
لیکن یہ کافی کیچ 22 سچویشن ہے ہمارا, سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو اس میں بار بار, لیکن اگر چائنا اپنے ورکرز لائے گا اور وہ کام کریں گے وہ اس وجہ سے کام کریں گے پاکستان میں کہ وہ اپنے ورکرز پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں یا انحصار ان پہ کرتے ہیں یا ان کو وہ بہتر سمجھتے ہیں, یا پاکستان کا جو ورکر اویلیبل ہے جو ہیومن ریسورس اویلیبل ہے اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس لیول پہ کام کرنے کی؟
بالکل, پہلے فیز میں جہاں ہم نے دیکھا بہت سارے چینی ورکرز یہاں پہ آئے, اسپیشلی انجینئرز یہاں پہ آئے کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے اس طرح کی صلاحیت موجود نہیں تھی. تو ٹھیک ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا فیز تھا اور جلد از جلد منصوبے لگنے تھے, 3 سال کے اندر اندر پاور پلانٹس بھی لگے پاکستان میں اور بجلی بھی آئی. مگر جو سیکنڈ فیز ہے جہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز لگنی ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کو انجینئرز کی ضرورت ہے, پاکستان کو سپورٹنگ انڈسٹری کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کارخانہ پاکستان میں لگاتے ہیں جو اس نے کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے گوادر تک, تو کیا پاکستان کی اپنی لوجسٹکس کمپنیاں اس قابل ہیں یا ہمارے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ٹھیکے وہ چینی سرمایہ کاروں سے لے کے کراچی تک وہ چیزیں پہنچا سکیں؟ میرے خیال ہے یہ اصل سوال ہے اور یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
تو دو چیزیں کوئکلی میں لاسٹ پہ پوچھنا چاہوں گا, گوادر بندرگاہ سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا ہوگا؟
دیکھیے گوادر میں میرے حساب سے چائنا نے 5 سے 6 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے. چائنا کی طرف سے یہ بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جیو اسٹریٹیجک ریزنس کے لیے یہ ان کے لیے بہت اہم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی پاکستان کی جو سافٹ ویئر کی کمیاں ہیں نا وہ ہمیں تنگ کر رہی ہیں.
لاسٹ 30 سیکنڈ, ہمارے عالمی مالیاتی اداروں کو سی پیک سے متعلق اعتراض کیا ہیں اور کتنے ویلڈ ہیں؟
زیادہ تر ان کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ پاکستان نے ٹرانسپیرنٹلی ان منصوبوں کی ڈیٹیلز ان کو فراہم نہیں کی. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمام ڈیٹیلز آئی ایم ایف کو دی ہیں اور اسی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان کو یہ نیا سٹینڈ بائی اگریمنٹ بھی دیا ہے. تو یہ ان کو اعتراض ہے اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ڈیٹ صورتحال میں چائنا کا رول ہے, لیکن پاکستانی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ چائنا کا رول کافی کم ہے اور باقی عوامل اس میں زیادہ شامل ہیں.
بہت بہت شکریہ ہمارے علی ملک, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں سی پیک نے اب تک کتنا بینیفٹ کیا ہے اور کیا آن ورڈز اس کی جو ہے وہ اورینٹیشن بنتی ہے جو اب تک ہے اور پرسپیکٹیو اور ویژن جو ہے وہ کس حد تک پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اس پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ ملے گا آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی, facebook.com/voa اردو, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voa اردو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سټیکی په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو د ښکېلتیا نړیوال رپورت ملګری ملتونه وایي د افغان ماشومانو د حقونو په وړاندې شاوخوا 1300 سرغړونې ثبت شوې دي. د اسرائیلو لخوا په اشغال شوي جنین ښار کې د عملیاتو د پای اعلان. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال دفتر ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس وسلوالې ډلې لخوا شوي احتمالي جنګي جنایتونه څېړي. فلسطین د دغو څېړنو ملاتړ کوي خو اسرائیل د څېړنو په غوسه کړی. او په پاکستان کې د کډوالۍ د کارتونو ستونزې یو شمیر افغان کډوالو ستونزې او د چارواکو ځواب تاسو سره شریکو. هیله ده د خبرونه تر پای مو سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د چنګاخ 15مه نیټه او د 2023 کال د جولای شپږمه. زه خایسته سعادت لامیمه. د طالبانو د حکومت ولې په وړاندې د خلکو غبرګونونه د خبرونې د میلمه د پکتیا د پخوانی والی ښاغلی حلیم فدای صاحب سره راسپرو. د برېټانیا دفاع وزارت د لومړي ځل دپاره دا تایید کړ چې په افغانستان کې د دغه هیواد ځانګړو ځواکونو د جنګي جرمونو پلټنې کوي. په دې اړه به وروستي جزئیات په لندن کې د خپل همکار قاسم خان مندوخیل نه ترلاسه کو. فدایی صاحب او مندوخیل صاحب، له تاسو نه مننه کوم او هیله لرم چې قدرمن لیدونکو هم موږ سره مل پاتې شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د برتانیا د ماموریت له سرپرست رابرت چترسن جکسن سره وکتل. متقی په لندن کې د افغانستان د قونسلګرۍ د بیا پرانستلو غوښتنه ترې وکړه. بل پلو د برتانیا دفاع وزارت د لومړي ځل دپاره دا تایید کړه چې په افغانستان کې د دغه هیواد ځانګړو ځواکونو کړنې د جنګي جرمونو د پلټنې په قضیه کې شامل دي. دا چې دا پلټنې به څومره وخت ونیسي او د اثبات په صورت کې به یې افغان کورنۍ د غرامت حق څوی بلندن کې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل را سره مل دی. مندوخیل سب ستړي مشه ورستی جزئیات څه دي؟ برېټانیا دفاع وزارت په پایل کې دا ادعا د شواهدو د نه موجودیت په اساس نه منل خو اوس یې څنګه پریکړه بدله شوه؟
اوس زما په حساب ځکه هم ومنل چې برتانوي ځواکونه نور په افغانستان کې شتون نه لري. وړاندې دوی دا انګیرل کې دای سي چې د دوی ځواکونه چې هغه وخت د ناتو تر کمانډ لاندې په افغانستان کې شتون درلود تاوان ورورسیږي یا د دوی عملیاتو ته یو نور لکه تاوانونه ورسیږي. اوس په یو پارلماني غونډه کې د پښتنو په جواب کې هم داسې نیمه پخلای کړی دی، هغه په انګریزي کې چورتوي سیمي کنسیشن، یعنی داسې نیمه جزوی اعتراف کړی دی چې هغه ځواکونه چې اس اس ورتوي په ځنګړو عملیاتو کې چې په 2013 او 2014 کال کې چې دوی په افغانستان کې ادعا وکړي چې نږدې اتیا کسانې وژلې دي، دا غوی په اړه دوی ځنګړي پلټنې کوي او قضایي پلټنې کوي.
بله، څومره وخت به ونیسي او د قربانیانو کورنۍ ته د غرامت د حق امکان څنګه ښکاری ستاسو په نظر تر اوسه پورې؟
لوی ګټه دا د چکل پخلای وسی د خپل نیم برای دی. اوس چې پخلای وسو دلته د کوم چې قرباني کورنۍ دي، دا غوي دلته خپل ځنګړي مدافع وکیلان لري، غوي هم ډاډه دي، خو غوي دا وای د هغه کسانو نمونه چې شک پرې کیږي باید پډاګ کړل شي. خو دلته د استثناف محکمه او خپل د برتانیا د دفاع وزارت نه غواړي چې دغه کسانو نمونه پډاګ شي. نو کله چې دا یو قسم نیم برای د محکمه دغه کوم کزیار روانه ده، تر دا پرونی ورځی پورې تر پنځشنبه پورې چې کوم راورسیده، دا د افغانستان کې د هغه خوشمنو کورنۍ د قربانیو کورنۍ لپاره یو شت زیاری دی.
بله، ډیر نور مطالب هم غوښتنه شوې د دفاع وزارت لخوا چې سری وساتل شي. دا هم مهم مسایل دي چې پر راتلونکي کې به بیا هم تاسو سره خبرو تکینو. کور ودان مندوخیل صاحب، او بریالي اوسئ.
ډیر مننه،
خوشاله اوسئ. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست په وینا کې د خپل حکومت پر رسمیت نه پیژندلو علت د طالبانو لخوا د نړیوالې ټولنې د فرمایشاتو نه منل خودلی دي. دا او د نن ورځې نورې مهم مسلې د خبرونې قدرمن میلمه د پکتیا پخوانی والی حلیم فدای صاحب سره راسپرو. په خیر راغلی فدای صاحب، ستړي مشي. د ګردې سیړې په ولسوالۍ کې حقانی ویل چې موږ پر رسمیت نه یو پیژندل شوی، خو د دوی فرمایشات مهم نه دي منلي. آیا دا د نړیوالې ټولنې اضافي ځانګړې غوښتنې دي او که د افغان ولس بنسټیز انساني حقونه.
شایسته جانې تاسو ستاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان سي
کله چې جو بایدن دا ومنله چې طالبانو د دوی سره پټه همکاري کوي، د دغه خبرونو وروسته د حقانی شبکې مشر دغه څرګندونې په پکتیا کې وکړلې او فکر کوم هڅه یې دا ده چې نړۍ ته وښيي چې د دوی د رسمیت پیژندلو پر وړاندې باندې کوم نور فرمایشات دي. زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې کوم ظاهري غوښتنې دي هغه د افغانانو غوښتنې دي، اما دا چې پټ یا د پردې تر شا څه دي هغه نه افغان ولس او نه د امریکې ولس دغه نه خبر دی، اما ظاهري چې کوم دي هغه د افغانانو غوښتنې دي، هغه انساني او طبيعي غوښتنې دي، هغه د تعلیم غوښتنه ده، هغه د کار غوښتنه ده، هغه د مېرمنو د حقونو غوښتنه ده، هغه د بیان د ازادۍ غوښتنه ده، هغه د بیکاری له منځه وړلو غوښتنه ده، هغه ټول هغه څه دي چې د افغانانو په ژوند کې تغیر راوړي. د افغانستان چې اوس خلک وځي 3.6 میلیونه تر اوسه پورې افغانان وتلي دي، دا خارجیان نه دي.
بله،
څلور دېرش میلیونه خلک د فقر له خطنه لاندې ژوند کوي، لکه خلک بېکاره شوي دي.
بله،
فقر، غربت، بېچارګي، بے تعلیمی د افغانانو غوښتنې.
بله، همدې غوښتنې همدې حقانی په 2000 کال کې فدای صاحب په نیویارک ټایمز کې د میرمنو د حقونو او نړیوالو سره د تعامل ژمنې کړې وې. څه وشول چې نظر یې واوښت او اوس په شا روان دي؟
زه فکر کوم چې د طالبانو د پتیدو په اړه باندې چې ګواټ اصلاح شوي دي دا دقیق نو، او دوی چې دا خبرې کولې یوازې هغه یو تاکتیکي خبرې ولې تر ټولو دې لارې نه د مذاکراتو په جریان کې هم نړیوال او هم ځینی افغان سیاستوال دوکه کړي. اما طالبانو په دغه دوه کلونو کې وښودله د دې تګلارو چې دوی له اولې دورې نه هم زیات بدتر شوي دي، سیاست نور هم د خشونت او د افراط په طرف باندې تللی.
بله بله بله، فدای صاحب حقانی دا هم ویل چې د ازادۍ په ترلاسه کولو کې د هیچا د احسان پوروړی نه دي. عام افغانان په دې حق له څه فکر کوي او ستاسو ارزونه څه ده؟ آیا په رښتیا دوی ځان آزاد غني او لکه څنګه چې تاسو مخکې د افغانانو د وټلو د هڅو یادونه وکړه؟
نو جو بایدن خوازی ویل چې دا زمونږ سره همکاري کوي او دې سره مرسته کوي، دې غوي په زور باندې افغانستان ته راغلي دي، غور ته زمين دا برابر کړی دا زه فکر نه کوم چې دوی دې آزاد وي. دا اوس تاسو ګورئ دې دوی خارجي او امنیتی کوم سیاست په بهرنیو مجلسونو کې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یا د غوي صدر اعظم لوري پر مخ باندې وړل کیږي. دې ازادۍ د شریعت او د اسلام کوم ظاهري چې وهل کیږي زه فکر کوم دا یوازې او یوازې د افغانانو له احساساتو نه استفاده کول دي. افغانان له دوی نه هغه
چې غواړي هغه دوی ورته متاسفانه نه ورکولی شي او نه دې وړتیا. د دوی د حکومت ولې په اړه هم شکایتونه دي، تاسو به په ټولنیزو شبکو کې لیدلی وي طالبان لیدل کیږي چې د طالبانو لمنځه هم د دوی د پالیسۍ او وخت خاده ناوړي ګټې اخیستنې په اړه مخالفتونه راپورته کیږي، ویل کیږي چې ځینې پلویان یې زندانی کړي هم دي. دغه روحیه په کوم لور درومي؟
ګورې طالبان یوازې په جګړه وژلو او ورانولو کې کافي تجربه لري او په دې لار کې دوی روزل شوي دي او دا اوس هم دوی دي ځان وژنې او د انتحاري کنډکونه لري. اما دا چې افغانستان څنګه جوړ کی، څنګه حکومت پر مخ بوزي، په حکومتداري او دولتداري کې دوی نه پوهیږي، په دې کې نه تجربه لري او نه د دې اهل دي. دا دوه کلونو د دوی دغه واک او کېدلو دا ثابته کړل چې دوی حتی د تعلیم په اړه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده، یو دوه ورق کاغذ هغه طرحه حتی دوی نشي جوړولی. تر دې حده پورې دوی متاسفانه په حکومتداري کې تجربه ضعیفه ده. نو په کل کې زه دومره ویلی شم چې دوی چې د نړیوالو ټولنې د فرمایشونو خبره کوي هغه د افغانانو فرمایشونه دي، له نړیوالو استخباراتي شبکو سره، د امریکایانو سره، له نورو سره، دوی د القاعده او د عرب چې هغه مجاهدین چې د جمهوریت پر وړاندې باندې د دوی سره همکاري کوله، دوی سره مرسته کوله، اوس د هغوی پر وړاندې باندې د امریکا سره په ګډ دوی جګړه کوي. نو د امریکا سره زه فکر نه کوم
بله کور ودان فدای سیب موږ بیا هم تاسو سره په تماس کې اوس بریالي اوسې، ډیره زیاته مننه دوست لپاره، خوشاله
کور مباد مننه،
ډیره مننه سیب. بل فلو ملګرو ملتونو په تیر 2022 کال کې په نړۍ او افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو د ښکېلتیا او د هغوی د حقونو څخه د سرغړونو خبر ورکړی او په دې اړه یې جدي اندېښنه ښودلې. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې شاوخوا 1300 سرغړونې ثبت کړې. په نړیواله کچه د وسلوالو شخړو په جریان کې له 1300 زیات ماشومان زیانمن شوي هم دي.
ملګرو ملتونو په نوی راپور کې په نړۍ کې د ماشومان د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان په اړه په دې راپور کې ویلي چې ملګرو ملتونو د 900 اویاتنو ماشومان چې 903 اتیا هلکان او 108 انجونې او 14 قربان شو ماشومان د حقونو په وړاندې سختې سرغړونې تایید کړې دي. د دې سربېره ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د طالبان لخوا د 3400 هلکانو د ګمارلو او ورڅخه د استفادې په اړه سرغړونې چې په تیرو کلونو کې تر سره شوې په 2022 کال کې هم تایید کړې دي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو په 2022 کال کې په مجموعي ډول 9 هلکان د ملي مقاومت جبهې سره د اړیکو په لرلو نیول شي، د دغه ډلې 9 خوشی شوی او 2 نیول شوی ماشومان په توقيف ځایونو کې ژوند لاس ورکړی دی. د راپور ښیي چې د 8 ماشومان څخه چې ورڅخه استفاده شوی 15 مقاومت په ملي جبهه کې او د 1 ماشوم څخه د نامعلومو عاملانو لخوا په جګړه کې د کار اخیستل تایید شوی دی. ملګرو ملتونو د 909 ماشومانو مړینه او مالوریدل تایید کړی دی. د دغه شمیر څخه 235 وژل شوی او 604 نور مالول شوی دی. د 909 وژل شوی او مالول شوی ماشومان لړلې 604 ماشومان د نڅرګندو عاملینو لخوا، 112 تن داعش لخوا، 98 تن طالبان لخوا او 15 تن د پاکستان لخوا ډیورن کرخته څیرمه د درنو وستو په ډزو کې زیان ورته رسیدلې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په دې ډله کې شپږ ماشومان په هدفي بریدونه کې وژل شوی دي. د طالبانو په ګډون په افغانستان کې ښکېل غاړو د ملګرو ملتونو دغه راپور ته لا تر اوسه خبرګون نه دی خودلې.
Reflect on all of this.
تیر کال د 2013 سرغړونو د جی ڈی پی خو لډلې 3890 د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوی دي چې پکې 2018 د تاوتریخوالي قضیه ګڼل شوې دي. 1400 ماشومان یا وژل شوي یا مایوب دي. 1402 ماشومان استخدام شوي دي. 3915 ماشومان تختول شوي دي.
ملګری ملتونه وایي دا پیخي خورا د اندېښنې وړ دي.
Madam President, Excellencies, we should never forget.
موږ د ماشومان هیر نکړو. د سرغړونې د هرې تایید شوې پیښې تر شا د یو ماشوم ژوند نغښتې دی. تیر کال 1990 ماشومان زیانمن شوي دي او دا غوې کیسې همداسې پټې پاتې دي. د بیلګې په توګه په سویلي سودان کې د 5 ورځو په ترهګریزو نښتو کې په 3 نجونو د ډلهیز جنسي تیری قضیه، په افغانستان کې یو خونځي کې په ناچاودیدونکو توکو باندې د هلکانو وژل کېدل.
د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف هم د ماشومان د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
UNICEF is gravely concerned by
the UNICEF په جدي توګه د ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمن دی. د 2022 کال په راپور کې د هیتی، نایجر، ایتوپیا، موزمبیق او اوکراین هیوادونه هم شامل شوی دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په دغه راپور کې ویلي چې د غیدارې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د ماشومان په وړاندې د جنسي تیری دیاله سپیخې چې یولس انجونی او دوی هلکانو هم سب کړی دي.
اوس هم د کډوالو ستونزې د پاکستان په پنجاب ایالت کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت لخوا دوی ته د ورکر شویو پیژند پاڼو تاریخ تیر شوی چې له عملی دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان د میاوالې ولسوالۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت لخوا دوی ته د ورکړل شویو پیژند پاڼو تاریخ تیر شوی چې له امله دوی له کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي د ستونزې د حل لپاره د پاکستان د حکومت سره په اړیکه کې دي، خو افغان کډوال دغه ادارې ته ډېره هیله نه لري.
امی پیو آر کڈینا ختم شوی دیش گم میاشت پا در شم تاریخ امی پزڑا که دیر دور دار کچر تا چپ کرچائی پا اسلام آباد که دنوی مجر نوائی کی گی چه امی کڈینا اس پیر شو می خود چه ویش چه ریتی پا آرزی که می زورا والای کی گی پا اوٹل که کمره نا پرکا والای کی گی ایو بلزوی تا می گنا شکلا می پا آرزی که تنگا والای کی گی.
افغان کډوال وایي چې کډوالو ته ورکړل شوی دغه کارتونه د دوی ټول ستونزې نشي حلولی، ولی بیا هم د دوی د کډوالۍ یو ثبوت دی. افغان کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دغه اړه د دوی سره په مرستې نه کولو تورنوي.
د کډې په باره کې چې په درشم تاریخ کې ختم شوی دی د انیسیار سره د شر دفتر سره مې اړیکه ونیوې، دی مې ته هیڅ ځواب نه درکړی چې دا دته جوړیږي یا نه دته جوړیږي. باید مې ته ځواب ورکړلی شي چې تاسو ته په پلونکي تاریخ یا په پلونکی ورځ تاسو ته جوړیږي.
خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر ویان وایي چې د افغان کډوالو د کارتونو د نوي کولو پر موضوع د پاکستان حکومت کار کوي.
په دې باندې سره یو انسیاد حکومت سره په رابطه کې دی. د سفران د وزارت طرف نه د دوو کالو سفارشات تللي دي وفاقي کابینه ته، او دې نه علاوه هم سفران وزارت انټیریر منسټری ته او صوبایي حکومت ته هم خطونه لیږلي دي چې دغه سو پورې چې دغه اکسټنشن نه شي ویل نو مهرباني وکړئ چې تاسو د افغان یا پی او آر کارډز چې کوم هولډرز دي خلاف هیڅ قسمه اکشن والی.
په میاوالی کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې د کډوالۍ د پیژند پاڼو د نویو کولو غوښتنه کوي چې له څه مودې راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا د دوی د ځورولو څخه شکایتونه کوي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه،
څه شی پیښ شو چې مثلا طالبان او امریکا همکاري کوي خو جمهوری ارزښتونو ته څوک مثلا اهمیت نه ورکوي؟
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو.
فکر نه کوم چې په دې حد کې وي چې د همکاري په حد کې مثلا دوی د افغانستان په اړه مشترک تصمیم او مشترک فکر ولري. ولې هغه څه چې باید شي لاونه
حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه.
هیله ده د حایل خبرونه وګورئ. نړیواله مسله ترازو په لویدیځ غاړه کې د جنین د کډوالو د کمپ اوسیدونکي د اسرایلی ځواکونو لخوا د دوه ورځنیو بریدونو نه وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه شول. په دغه بریدونو کې دیارلس فلسطینیان او یو اسرایلی عسکر ووژل شول. اسرایلو خپل ځواکونه ایستلي خو د ترهګرۍ ضد به نور عملیات هم وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکي اسرایل تورنوي چې د برید پر مهال یې روغتونونه هم په نښه کړي دي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د سارنوال دفتر پرون چهارشنبه ویل چې په دوامدار توګه د فلسطینیانو وضعیت ساري. د خبرې داسې مهال کېږي چې اسرائیلو د اردن سیند لویدیځ غاړې ته د فلسطین په جنین ښار پراخ پوځي عملیات ترسره کړل. د جرمونو نړیوالې محکمې چې مرکزی د هالند په هاګ ښار کې دی، په 2021 کال کې د فلسطین په هغو سیمو کې رسمي څېړنې پیل کړې چې د اسرائیلو لخوا اشغال شوې دي. د جلین د کډوالو کیمپ اوسیدونکو چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شول، وی ویل چې کورونو ته سخت زیانونه رسیدلي دي. اوسنی عملیات د اسرائیلو د پوز لخوا په 13 کلونو کې تر ټولو لوی عملیات بلل شوې دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر د برید دفاع کړي او ویلي دي چې اسرائیلي ځواکونو ترګر بنخه کړي.
اسرائیلی جنگلی په لزګونو هغه ځین ته لاړل چې په جنین کې بلابلو تراګرډلو پکې د تراګری فابریکې جوړې کړې وي. په دغه ځین کې مهمات او ډول ډول وسلې موجوده وي. د دغه ځین دوی په لویدیځ غاړه او نور سیمو کې بریدونه پلانول.
یو شرون کې امریکا غوښته وویل چې جنین د فلسطینی سختري زړلو اوږ تاریخ لري.
نو هغه څه چې موږ ګورو هغه ملشی دي چې د جنو مخکخو فلسطینی ډلو سره تړاو نه لري او د قانون او نظم لپاره یو جدي ګواخ پیښوي. دوی نه یوازې د اسرائیل لپاره بلکې د عادي فلسطینی ملکی وګړو لپاره هم ګواخ دي. زما په فکر اسرائیلی پاوچ جنو جدي ګواخون ته ځواب ویلی دی.
د فلسطین د روغتیا وزیر د اسرائیلو په دفاعي ځواکونو تور ولګو چې د عملیاتو په محالې په روغتونونو بریدونه کړی دي.
له هغه رئیس چې دوی بریدونه پایل کړل، دوی د جنین پر دولتي روغتون برید وکړ چې د نننۍ ملکی وګړي سخت ټپيان کړل. اشغال کوونکو ځواکونو په العمل روغتون هم څو ځله ډزې وکړې چې پکې یو ملکی وګړی ټپي شو. د ابن سینا د چانګیز روغتون انګړ ته هم د زغروالو ګاډو سرانه نوتل. دوی په لوی لاس په جنین کې امبولانسونو ته لار بند کړه او روغتون ته د ټپيانو درسېدو مخه ونیوله. ټوله نړۍ شاهده ده چې اسرائیلي ځواکونو پر امبولانسونو او کارکونکو ډزې کولې او د ټپيانو د درملنې مخه نیوله.
د کډوالو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو ډلو د اسرایلو په اردو او فلسطینی اورپکو ډلو غږ کړی چې سمدستي تاوتریخواله او ځانګړي توګه په ملکی وګړو هر ډول بریدونه ودروي او وایي چې د جنین د کډوالو په کیمپ د اسرایلو هوایي بریدونه زورونکي او غیر عادلانه دي. نظرانی یوسفسی، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د پنځمه په ورځ د اوکراین د لویف تر ټولو لوی ملکی زیربنا باندې برید کې ډیری خلک مړه او ټپیان شوي دي. دا د تیر کال راهیسې په اوکراین د روسیې لوی برید ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د استوګنې ودانۍ ټول پړونه ویجاړ او سړکونه د اورانې شوې ودانۍ په خاورو خزل او ویجاړ او ټوټو پوښل شوي. د کورنۍ چارو وزیر ایهور کلیمینکو د پنځمه په ورځ په داسې حال کې چې د بیړنۍ خدماتو کارکونکي د ویجاړ ودانۍ لاندې په لادرکه شوي کسانو په سیخ خپل لټون ته دوام ورکوي. ویل چې څلور تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د اوکراین هوایي ځواک خبر ورکړ چې د لسو درجو کروز توغندیو څخه یې اووه شنډ کړي دي چې روسیې له تور سمندرګي څخه د اوکراین لویدیځې سیمې لویف او په همدې نوم ښار باندې توغولي وو. بل پلو د متحده ایالاتو د خزانه وزیر جان یلن نن د پنځمه په ورځ بیجینګ ته ورسیده ترڅو د چینایي مشرانو سره د لیدنې په ترڅ کې د امریکا او چین ترمنځ د ترینګلو اړیکو د بیا رغولو په لور د یوې هڅې په توګه ګام اوچت کړي چې د امنیت، ټکنالوژۍ او نور خنډونو په اړه د مخالفتونو له کبله رامنځته شوي. د دې سفانه مخکې د وزارت چارواکو خبریالان ته ویل چې یلن پلان درلود چې د نړیوالو اقتصاد پر ثبات تمرکز وکړي او په اوکراین دی یرغل په محل د روسیې سره د چین ملاتړ وننګوي. د دې نه وړاندې په شانګهای کې د چین د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو لوی کانفرنس د سترو سیمه ایزو تخنیکی کمپنیو لخوا د وړاندې شوې اجنډا په ترڅ کې پیل شو. د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د ژورې تخنیکی سیالۍ سره سره د متحده ایالاتو د برېښنایي موټرو لوی تولیدونکي شرکت تسلا په کانفرنس کې برخه اخیسته چې په چین کې د لومړي ځل لپاره خلکو ته خپل انساني روبات هم نندارې ته وړاندې کړ. د تسلا اجرایي رئیس ایلان
ماسک هم د ویډیو لینک لاره د پرانست مراسمو کې برخه اخیسته و چې په شانګهای کې د مصنوعي ځیرکتیا نړیوال کانفرنس کې د هغه څرګندېدل ل چین سره د نږدې اړیکو ساتلو لپاره د هغه وروستۍ هڅې په ګوته کوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او په اخر کې هم یو بل هنري رپورت. خی ډیر کم خلک د افغانستان د سینما او تیاتر له مشهور او پیاوړي چیرې حمیدی عبد الله چې په شیرین ګل پرسوز هم مشهور ده له نوم سره آشنا نوي، خو آیا تاسو پوهیږئ چې دا هنرمند اوس چیرې ده او په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ ولی آریان د تیاتر د دې هنرمند په ژوند او هنري کارونه باندې رپورت چمتو کړی دی چې غورځنګ به تاسو ته پښتو ژباړه وړاندې کړي.
هو هغه چا چې د ژوند په سختو شرایطو کې هڅه او ژورې ووهلې ترڅو په افغانستان کې د تیاتر او سینما د هنر لارویانو ته زمينه برابر کړي چې دا هنر ژوندۍ وساتي، چې د دې کار د میوې سمره لا او سم خوګه ده. حمید عبد الله چې هنري نوم یې شیرین ګل پرسوز دی، د افغانستان د ډیرو کورنیو د غړو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. او هغه داسې یو هنرمند دی چې کلونه کلونه یې په خپل هنر سره خلک او مینوال وخندول. څلیرویشت کاله کېږي چې نوموړی په سویدن کې په پردیسۍ کې ژوند کوي.
هنرمند از هنرش جدا کنین او چی میشه؟ ما پرتان گفتم بسیار درد آوره، ولی میشه تعمل میکنیم. زندگی فرزن جوانی رفت، کل خاک شد. به خاطر چی؟ به خاطر دوریا، تنهایی ها، به خاطر طالبای.
حمید عبدالله د طالبانو د حاکمیت په لومړۍ دوره کې له وطن څخه کډواله شو او هغه تر اوسه د خپل وطن او خلکو په حق له فکر کوي او تل یې په یاد دی. هغه د طالبانو د هغې رویې او کړنو په حق له چې لنجونو او میرمنو سره یې کوي ډېره خپه او ترې ځورېږي. هغه وایي
کل طرفدار فرهنګ است، کلتور است، هنر است. اوله بون کې یک چند وخت نو اس په خدا خمچین کنه، ما د هیڅ فکر نشتم، د هیڅ باور نشتم، ولی هستم برای یک مدت کې چرا دفعتا نه رقم شد که متر قیودات و سر زن و سر دختر و سر همگی مهمان اومده. خب خب اومدن اینا رو یک دنس برش کن.
حمید عبدالله سویدن ته لتلو څخه وروسته کوم هنري فعالیت نه درلود، خو په دې وروستیو وختونو کې یو سویډنی فلم جوړونکي د هغې په هنر او د کډوالۍ په ژوند باندې یو مستند فلم جوړ کړی دی. اغلی عبدالله په دې باور دی چې د تیاتر او سینما هنر چې اوس په ښه حالت کې نه دی، د طالبانو تر ولکې لاندې به یو وخت بیا وده او پرمختګ وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دیرش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ. د خبرونې په پای کې د تګ نه مخکې ستاسو د ملتیانه مننه کوم او اوس د پښتو خبرونې نوروز ته د تاریخ خبرونه نشر ته چمتو ده چې زما قدرمن همکار ډاکټر صاحب مشرف اوس په استودیو کې تشریف لري. ډاکټر صاحب ستړي مشي په خیر راغلی په خبرونه کې تلري.
سلام شاسو جان به شما بینندگان عزیز. فقط تا لحظات بعد برنامه دری آغاز میشه، بیان که بینندگان به دیدن و شنیدن برنامه دعوت بکنیم.